سلامونه د افغانستان په وخت سهاره ته بجې شوې. تاسې ازادي رډي ته غوښیست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو، د دې خبرونه ډیره برخه د تاندې څنګ او تر څنګ د درسي سات اونیز خبرونه ته ځنګړې شوې ده. اوس هم خبرونه
د طالبانو له خوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2020 کال د دسمبر په 23 دی فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی چې هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو له خوا د ښځو په کار بندیز تورنی و نړیوال خبرګونونه راپرول، خو طالبانو خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شمېر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبان د ښځو په کار د بندیز سربیره د شپږم ټولګي پورته خوندیو او پانتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولې دي. د طالبان حکومت د ټولګټو چار وزارت وایي 13 میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 1500 میټریکټونه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وین محمد اشرف اقشناس د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا صدرات وردات د حیرتان اقینې تورغونډې او هرات خواف بندرونو له لارې ایشوي دي. اقشناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیږد د زیاتېدو خبر ورکړي. نړیوال بانک د دسمبر په 4 نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلی وو چې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله څو چنده ښکته شوي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پختونخوا د مومندو قبایلي زلي بایزو سیمې یو شمېر مشران وایي چې د سیمو ته د وسلوالو راتګ خلک اړ کړي چې خپلې مینې پرېږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 2 د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شوي چې د سیمې کړې بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي دي. د خبر پښتونخوا د مومندو په بایزو کې له وړاندې په 2016 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شوي وو چې له بنګل له کابل یې هغه مهال ډېر خلک نورو سیمو ته کډوال شوي وو. د خبر پښتونخوا مومندو ځل چې نږدې 15 لکه خلک پکې ژوند کوي د افغانستان د ننګرهار ولایت لالپورې ګوشتې او مومندو ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دواړو خواته پکې مومندان اوسیږي. په خوا د دې سیمو ترمنځ تګ راتګ ډېر عام خو له 2016 کال راهیسې پاکستان د دغو سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمي کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک یاد کړي او ژمنه یې کړې چې د خپل هېواد پوځي ځواک به پیاوړی کوي. هغه چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپلو پلویانو ته وینا کول وویل چې هېچا دغو وسلو یادونه چې د بایډن ادارې په افغانستان کې پرېښودې او هغه سرتېري چې په هوایي ډګر کې وژل شول ونه کړه، خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایډن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ وړاندې ویل چې د بدمرغه موږ د هغو وسلو لویه برخه افغانستان کې پرېښوده. تاسې باور کولی شئ دا څومره د وحشتناکه ده. او وروستی خبر هم دا چې د جنوبي کوریا پوځ وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ګټه د خپلو پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډېر شمېر پوځیان، بي پیلوټ الوتکې او نور وسلې روسیې ته ورکړي څو د اوکراین په جګړه کې ترې ګټه واخلي. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی د روسیې د دوشنبې په ورځ په بیان کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 240 ملي متره توغندي، 180 ملي متره خودکاره توغندي، لري واټن وشتونی کې توغندي زرهي موټرې او نور پوځي تجهیزات روسیې ته سپارلي دي. شیر محمد عباس ستانګزی وايي امریکا او ناتو افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکېل دي. ستانګزی د خبره پروند د سوداګرو پنګونې خونی په غناس کې کړی چې په کابل کې د ایران سفاره سرپر سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناس کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبره ترې هم شوې ده. نور جزئیات پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وايي د کابل او تهران دښمن یو دی. دا شیر محمد عباس تنگزی په باور لویدیس هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکېل دي. عباس تنگزی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی په یوه ناسته کې په کابل کې کړی دی. سنگزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناتو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. ستانگزی دا لویدیس پوراندی دا سیمی دا هیوادونو پر یوالی هم ټینګار وکړه. شیر محمد عباس ستانگزی دا سوداګری او پانګونې خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي، که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یې ورسېدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې پاره دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي، افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانگزی وایي، طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولی شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سراسیمګي ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خوره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالباً د دوهی په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې د طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته ادامه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغییر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزنه شته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړی چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نه شي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونو ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي، اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د پرزیدل جمهوری حکومت د ولسمشر مرسیال امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بسترې روغتون کې وژلي دي. د طالبان حکومت د وینځبي له مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې هم ورته ادعا ایراد کړې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلی و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوری حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دی او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2021 کال د اګست په 14مه او 16مه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په 400 بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلې دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاري فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح هم دا راز ادعا کړي چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محاکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز ادعا کړي چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې تل داسې ادعا رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوي حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په 400 بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړې دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د ترو زوی وو. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړئ تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپل هم د مخکنی نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او 400 بستریز روغتون ته لېږدول شوی وو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشف خانی بهر کړی او ورته ویلي وو چې راشي هغه یوسي. په کور کې وو د وخت په تیریدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانی ته یوسي. بیرته هماغه شفخانی ته یوړ. په شفخانه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. دیوی ونې وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې وو. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشي خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکېني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2020 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکېني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستند کړې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شو، پیجریانې کړي دي، هم اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تاخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي، خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي. په دوی کې هغه کسان تر یوه حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. 3 جوړې 4 جوړې 5 جوړې نو کسب واقعا ډېر ښه کار دی چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده، د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وخت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولای شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولای. بس دا مجبور دی چې کراچی په سړک کې د کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کې ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره خنو ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وایي چې زه یو کسب و کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان، نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خدا. نو بس بعض سالان دا چې واړی چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم هم درس وایه.
څومره دی وزوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس 15 معاش می ده، او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دوکان کې، نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیرې څومره کم سوی؟ مثلا په خاطر چې درشیم ګنډلې، اوس یوازې جامې ګنډي، کالی کمیس پرتو ګنډي، څومره کار کم رنګه سوی؟
والله کار کم رنګه شو. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډیر خو، هر سړی بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه، نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې د قیمت شوی خلک اجره کم ورکوي، مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سو اوس خلک درې سوه ډیر په مشکل ورکوي، واقعا چې د خلک ډیر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي د خیاطۍ لپاره، په خالي کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم، او اوس آیا راځي نه راځي، هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندی نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتي داسې.
ولې قیمت شوی؟ په علت پوهېږي؟
مالیات ده، بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمته شوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس څه وایي، دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بند کې عمومي ژوند ښه تېرېږي، او نور خلک ته پکسې نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټه سنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګورې، خپل ژوند کې هم تغیر ګورې، خپل کار ته په شوق ورځې که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطح باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دې وچې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بلبل که نه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونو دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي، او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر که نه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دو ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله که نه.
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې وررسېږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي که نه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار که نه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم که نه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي که نه. او که په یو دوکان کې شاګرد وي، نو عام یاد میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي. نه د استادانو
دا ځوانان چې تاسو راځيات مند خپل ژوند کې سیم درته کوي دوی څومره مجبور دي
د غریبۍ او زیات شوی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شي وکنه نو دوی متبن چې دی د هر چا د ژوند قصه او د غم مختلف دی کنه سوګ یو مشکلات کې سوګ بل مشکلات کې راګیر وي د خلکې چې ډېر نوی ځوانان تنکی ځوانان خو هغه د پاره چې دی د کور مسولیت پر پغاړه شوی هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره
دا وضعیت دوام وکړي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي وضعیت سره هم نه وي
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه چې باید زموږ ځوانان او دغه شته تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه موږ تاسو چې ده د دې لند وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته مونږ تصور هم نه کولو کنه ځکه د ټولو نه مهمه خبره ده چې زمونږ د انجونو او زمونږ د الکانو پر مخ باندې چې د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو کې د انجونو پر مخ تړل شوی دی دا ښکاره خبره ده چې د هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسیږي نو درې کاله پنځه کاله لاس کال آباد حتمن او نو کې دې شي لاس کال آباد زموږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټر ونه وسی نو دا چې دا ټول زیانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي نو په دې اساس چې د سره چې د غزوانان هم چې د درسونو نه لکه په خوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق او کده مکتب وي او کده پانتون وي کنه د غلند مثال وي درته چې د خپل پانتون در کوم چې ننګرهار پانتون ته وسلاړ شه زموږ په دوره کې چې پانتون سره کوم ډېر خاصته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیدو اوس نشته نه حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې بل اوند خبره چې د غریبۍ او مشکلاتو زیاتواله دی چې لکه محصلین چې د یو ولایت نه بل ولایت ته شری مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې د هغه سره دومره پیسې نه وی چې هغه ته خپل ځان ساتنه او کې هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شانو برابر کې نو دغه چې دغه ټول غټه عوامل دي
که اوس په دې خبره ته وکړئ تاسو څنګه وکړل چې راځي خیاطۍ ته مخه کړی شوق علاقه او مجبوریات وڅو
زما په فامیل کې چې د زما دوه ورونه خیاطانو ما د بل چا په دکان کې کار نه دی کړی زه نماغه وخت کې چې وړو کې هم د خپل ورونو سره دکان ته تلم نو په ماغه لارې چې د خپل او چې د استاد شوم او بیا هغه سره مې چې د بیا مکتب هم ویلې پانتون هم ویلې
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړی ولري عام یو کسب زده کی تاسو درس ویلای دا
د څه دمو په د څه وخت کې تعلیم وکړل چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلود دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه مؤسسات او فعالیتونه کول وظیفې وي د خلکو دولتي وظیفې وي نو هغه وخت کې چې ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو ښه و دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کی عام لوړ زده کوي ولري دا څومره په ژوند کې سړی کامیاب ولې شي
بلا شک بلا شک دا غوړه مثال ز خپل ایمه کنه غوړه مثال زم زه چې د حقوق قضا سره ولې څنګه نه فارغم د ننګرهار پانتون نه خېګنې دغه د چا شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړلای شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلې یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلې وي کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه نور سنې هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلای شو سناسه
bale په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې دغه ووس د زده کو دروازې او تبند دي اقتصاد خراب ده یو کسب زده کول زمينان برابر ده مونږ هغه خپګان هغه دپریشن دوی غته نه پرېږدلار شي یو څه زده کړی هغه ته به تاسو پیغام ولرئ ته به ورته وایي
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده ک تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان د سیو مملکت دی چې مونږ یوازې تعلیم باندې چې ده تکې نه شو کولای چې واز تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه ډېر ځوانان دي په زرها ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماستریانې کړې دي پوه شي پیجریانې کړې دي اما اوسګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کس به نوې زده کړي نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان د چده د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي کاوه هر کسب وي کنه خیاطی وي نجاری وي بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته خدای
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي له خغلی شینواری سره محمد مرکه کړي په ګډه سره ور
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د ارتیا لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي زده کړې خو اصلا د خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې خو چې کسب دي ور سره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه و نه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه یو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامخا زده کی او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي تخنیکي د کمپیوټر زده کړې یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی کسب یو تخنیک غونته دی کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغوی خپله ایډیټ نه دی زده خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ شل زر افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله کله چې تاسو خپل ژوند تاسو د زده کړو ترڅنګ کوشش وکړئ دا چې یو بل کسب هم زده کړئ
شخصا خپل اوس مهال استاد يم په هنتون کې افتخاري استادی په شخصي پونتون کې ملرمه او په خونځي کې استاد يم دولتي لیسه کې زه د دې ترڅنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم د ایډیټ ترڅنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم دا غیم زما خو گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ ترڅنګ ژباړي اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم په دې کې مې ځان رسولی دی د دې تر څنګ د ناجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم مطلب خو زده کړې مې ده یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي بلې
بله راځو همدغه نجارۍ برخې ته څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي دا کسب زده کوي کورنۍ درته ویلې خپله مو علاقه وه په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار وو چون زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه چون ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم ادي مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک په خپله یې د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی هم نه یم بې دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه د خپل یو کسب دی موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني کنه موبایل باید وپیژني په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم او یوازې ما نه زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندو نه څه نه کېږي شخصی کاروبار ته مخه کړی ده د شخصی کاروبار کې ځان رسولی دی او ډیر خکار روان دی اوس
دا کسبونه چې تاسو ذکر دي مثلا هم دا بیلګې بیا نجاری ده وو تاسو څومره ډاډه یاستې په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مولول ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسې دا نجاری خو مې ذکر ده خطر را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت داس ما په درد لګیږي
چې هر قسم د چاس دی اغه په ډیر ډاډه وی کنه د ډاډه وی چې مطلب کسبا ز د تعلیم یا تحصیل چې میکړه د قلم دنده ونلرمه نو دغه کسب چې مزده ده د دین ز دومره کول شم ک ډیر پسنداز یا ذخیره ونلرم خو روزانه ژوند خو په مخ توړل شم یعنی ز د سخت سره نه مخ کیږم چې سبب بل چاته محتاج شم نو دا ټول سره موجود وی څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چاس دی اغه ټول ډاډه وی په دې باندې چې اوس د قلم دندم لري برته شاته او ډاډ ور سره وی که سبا دا دند له لاس ور کوم او زه خپل مطلب ما سره اوس د دولتي دند لارم خو شخصي دندم لارم زه هم که چرته دا د لاس ور کوم شاته زه ډاډه يم چې شخصي کاروبارم کولې مثلا موبایلونه یا نجاري برخه کې چې سرکار کولې شم ډاډمن يم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کیږم دا خو ډیر مهمه وی کنه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډیر زیات دغه دي مشهور دي هغه وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستری وکړي هغه په یو شرط دی خوي زه د سی غلط نشم چې چین دی که جاپان دی نو هغه په شرط دی خوي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورا نه به ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ کنه سند نه ورکوي هغه به ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنگ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دوانی انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغه کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي نو بیا غینو وروسته ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غي سند ورکې کنه نه ورکې هغه په دې باور دي کنه چې زده کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده یعنی کې دې شي زده کړه ته وکړي خو هغه بس تا ژوند جوړ کی په هر برخه کې به تخشي خو کې دې شي پیسې ته نه ونګټي نو پیسو د پاره دا کسب به تا سري
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته جیبیا پانتون وایي ماستری اخلي او ډاکټر او تر دې هدف لري یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نزد کول دا څومره انسان لستوندو سره مخ کولای شي
ستوندو سره مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړنه وي په ذهني برخه کې دی بشپړو د نشکول د ذهن هغه شیطان نه ویل کې د بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن د یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته څومره نوي شیان ورزده کوي او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې تو کتاب او شیان یو تخنیکی دغه دی دا مهارتونه چې تاسو دکې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یو برخه کې فعال دی دا ډیر فرق دی د دې ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به نه مخ کیږي حافظه به جوړي الزایمر ناروغي چې اوس ډیر عام ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
غځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې اواز په یو برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کی چې یاره ما ماستری کړی یا پی ایچ ڈی کړی دا په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کی په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسېږي کسب دې دا کسب زده کې په تخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګيږي نو چې څومره کولای شي هر ورځ به یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی به خامخا زده کی که به آینده کې زده کړې نوې د قلم نه دی روزي نشي ګټلې نو کسب خو بور سره وي
سن غټيږي او بیا د ماشومان مسولیت سي د کور مسولیت سي وازی خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نکېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه د ځواني مرحله څومره مهمه ده دوه مسایل ته تاسو خبرونه کې یاد کړل
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر دې کلنې پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دې کلنې پورې دا به ترغی ورسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دې کلنې پورې ډیر زده کړې په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېش کلنی ورستم د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي به الله هغه وخت هم کولای شي زده کړو کی نو مهمه په ځواني کې ده چې ځواني کې سړی به ډیر مطالعه وکړي د مطالعې ترڅنګ کسبونه مختلف ده کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو به کده دېش کلنی نو ورسته وي ام د دې ذهن به تر نورو خي او ډیر زده کړو هم کولای شي او ډیر مهارتونه هم زده کولای شي تخنیکونه
درن دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام درسی ساعت ته ښه راغلاست نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګي بیولوژي درس واردی د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او لازادۍ رادیو خپریږي درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه ولولو په دې برخه کې خوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه لڅه جوړ دي او نسج د یو ژوندۍ موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري
موضوع نسجونه د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي ټول ژوندۍ موجودات لیوې یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې تر سره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري انساج پر دوو برخو یعنې حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي لومړی نباتي نسجونه لکه سرنګ چې لنامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه اساسي نسجونه او وایي یا انتقالي نسجونه لومړی بشروي نسجونه دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي دوهم اساسي نسجونه دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي کولانشیما د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غرس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کژېدو وړتیا ورکوي
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکي دو سره نسج هم له منځه ځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلېږي دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نن د حیواناتو عالم لولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم، د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې آزادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې یو د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربون دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکې د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خبره وینه، د وینې اجزاوي، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربون ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپله یو ژړ رنګه مایع ده. په دې کې خپله غذایي منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% د وینې برخه جوړوله، هغه 50% چې پاتې سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجره د هډوک په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملی لیټر کې یا په یو ملی لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملی لیټر کې د 2000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغیر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مارګرام باندې ستکی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینې ورکولای شي. او ته وینې ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینې ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګان یو چې د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي کس ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سي، زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګوري، دی یوازې د اے او د بی انټي باډیان لري. نو کدی چیرې دغه ټولو مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی، په هغو کې هیڅ اختلاطات نه رامنځته کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پازیټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، دی یوازې و مثبتو کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبې لرونکي چېوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضلاتو کې مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دي، راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اطراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی شي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټولو برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثنا یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثنا یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري، نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریانچا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریا اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترسنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سره سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
سپد دن پسی جانا نہ بے کرا ساعت 9 صبح است. صدای